پښتون خوا کې د ماسپخین درې بجې د شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په دی او ساته خبرونه کې تاسو هر کله کومه ولسمشر آصف علي زرداري قبایلی سیمو کې د سیاسي حل زلو د غزولو اف سي آر کې د بدلون مسودې لاسلیک کړي دي. قبایلو ویلي دي اف سي آر قانون کې بدلون د یو نوي سحر زیر دی. دغه شان په دغه اړه نور راپورونه هم لرو. لومبه ورزو بشیر ګواخته چې د دې خبرونه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د سیاسي اصلاحاتو قانون منظور شو. دوه کال وړاندې د پاکستاني فوج په مرکز یا ایچ کیو باندې د شویو برید په تور کې اوو کسانو ته سزا ورول شوې. په پاکستان کې یو امریکایي وګړی تښتول شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمو یا فاټا کې د څه د پاسه سلو کلونو راهیسې نافذ نظام کې د بدلون لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې آرډیننس لاسلیک وکړ. د اف سي آر په نامه د قانون کې له بدلون وروسته به په قبایلی سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیت کولو اجازه ورکړل شي. آصف علي زرداري وایي
100 سال پرانی ایک روایت وو هم توڑ رہے ہیں.
اغاز تئی مونږ د سلو کلونو زوړ روایت ماتو. د پاکستان پیپلز ګوند د سیاست بنیادی ټکی د ولس د خواهشاتو مطابق کارونه په مخ بیول دي. نن تاسو وکتل چې مونږ د قبایلی سیمو ولستا د سیاسي حلو زلو اختیار ورک او د انګریزانو جوړ د سلو کلونو پخوانی قانون مو ختم ک. تر دې وړاندې بالا قبایلی سیمو څخه د پاکستان د قومي سملې لپاره د غړو انتخاب په غیر سیاسي بنیادونو کې د خوځ بدغلتا د سیاسي سرګرمینو اجازه وي او اولس به په خپل خپل سازي ټاکي. دوه کال وړاندې د پاکستاني پوز په مرکز یا ایچ کیو باندې د شوی برید په تور کې وو کسانو ته سزا اورول شوې ده. په دې کې یو کس ته د مرګ، څلورو ته د عمر قید، یو ته د اتو او یو بل ته د وو کلنو د قید سزا اورول شوې. د مرګ سزا د ډاکټر عقیل عثمان په نامه د پوځ یو پخوانی افسر ته اورول شوې ده. د یادونې وړ ده چې ډاکټر عقیل عثمان په هغه لسو کسانو کې وو چې دوه کاله پخوا یې په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکز باندې برید وکړ. هغه په زخمی حالت کې ونیول شو. په پیښه کې د نوموړي نه ملګري او یوولس پوځیان وژل شوي وو. په پاکستان کې یو امریکایي وګړی تښتول شوی دی. د چارواکو په وینا دا کس په لاهور کې وتښتول شو او په دې ملک کې د بیا رغونې په یوه پروژه کې کار کاوه. د تفصیلاتو تر مخه نوموړی له خپل کوره د پېشمنۍ په وخت تښتول شوی. په پاکستان کې د پشکال بارانونو تر 20 زیات کسان وژلي دي او د ځینو کورونو د ړنګولو تر څنګ څه فصلونه هم له منځه وړي. دان ورځپاڼې له افتونو وروسته د حالاتو د انتظامی ادارې د چارواکو له خولې لیکلي چې زیات ځاني زیان په سند صوبه کې اوښتی دی. بل پلو د افغانستان په خوست ولایت کې هم د تیز باران او سیلاب له امله 12 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې سیلاب کورونه نړولي، څاروي وړي او کرنیز ځمکه یې زیانمنه کړې ده. بیګا وسلوالو په کوټه ښار باندې د 15 راکټونو په توغولو سره یو کس وژلی او 3 زخمیان کړي دي. د برید پړه د بلوچستان ازادۍ غوښتونکو وسلوالو په غاړه اخیستي او ویلي دي چې سبا د پاکستان د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په موقع به بیا هم ورته بریدونه وکړي. د برید پړه د کوټې د پولیسو ډی آی جی اپریشن حمید شکیل وایي
دا ورسا اور هغه کې یو سړی چې دی غمړ دی درې زخمی دی. باقی پرچې سوې دی دا فایر دا بیر یې سم باقی اوس خدای اوس نور به څنګه معلوم ولې چې دا اخبار خبره ده چې دا بمکی وغیرہ چې راغلي دی چا تفصیل چې دا مشکل دی. نو هغه مطلب هغه چې وایي چې مشکونه د دې او کې موږ خپل تاریخ او کوم مشتری دا موږ خپل به هغه تاریخ سره کوم.
په کوټه او شاوخوا سیمو کې پخوا هم دا سیراکټي بریدونه شوی و چې بلوڅ بیلتون پالای پړه په غاړه اخلي. د امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې د هغه 150 عسکرو پیژندګلوي کړی ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د هلیکاپټر د رغوردولو په پیښه کې وژل شوی و. له پیژندګلوي وروسته به اوس د دې امریکایي عسکرو مړي د ښخولو لپاره د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي دی چې په دې پیښه کې له وژل شوو 8 افغانانو څخه هم د 2 پیژندګلوي شوي ده او د ټولو 8 افغانانو مړی به له پیژندګلوي وروسته بیرته افغانستان ته ولیږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلر کلینټن په ځینو هیوادونو غږ کړی چې له شام څخه د تیل او ګیس نه اخلي. څو په ولسمشر بشار الاسد باندې په مظاهرچیانو د تشدد د مخنیوي لپاره فشار زیات شي. ل سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې هیلری کلینټن په چین، هندوستان او اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په سوریه د انرژي په برخه کې بندیز ولګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روس څخه هم غوښتنه کړې چې لیوی لسیزې راهیسې دی په سوریه د وسلو خرڅولو روانه لړۍ پای ته ورسوي. دا او تر دې مهاله د مشال رډیو مهم خبرونه.
خبرونه مو د مشال رډیو نوریده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مو درلاده د نورو راپورونو سره سره دغه راپورونه هم راوړي. پولیس مشر اسف علی زرداری قبایلی سیمو کې د سیاسي حلو زلو د غزولو او اف سی آر کې د بدلون د مسوده لاسلیک کړی دی.
100 سال پرانی ایک روایت وہ ہم توڑ رہے ہیں.
قبایل وای اف سی آر قانون کې بدلون او د سیاسي حلو زلو اجازت د یو نوی سحر زیر دی.
قبایلی علاقو کې د آبادی، د خوشحالۍ، د سوکالۍ او د امن نوی لارې کولاوش.
عوامی نیشنل ګوند غوښتنه کړې قبایلو ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نمائندګي ورکړي.
قبایلی علاقې په خپل زمونږ کیس دی چې دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نمائندګي ورکړي شي.
ونې خبرونه، شعر او تصوف او اقتصادي نړۍ هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. رازو زمنګا اډومبی راپور تا د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری د قبایلی سیمور لپاره په ځانګړي قانون یا اف سی آر کې د بدلون مسوده لاسلیک کړی ده. ولسمشر یو بل مسوده هم لاسلیک کړی ده چې په نتیجه کې به په قبایلی سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د سیاسي حلو زلو اجازه وي. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نوم قانون چې لکال 1901 راهیسې په قبایلی سیمو کې جاری دی، د پاکستان له عین او د بنیادی انساني حقوقو سره متصادم نه. په دغه اړه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل نور حال راکی.
د دوران ولسمشر اسف علی زرداری په دوه تاریخي حکمنامو لاسلیک کړو چې پکې په اف سی آر کې د بدلون قانون کال 2011 او پولیټیکل پارټیز اکټ 2002 کې پراختیا شامل دي. په دې موقع ولسمشر اسف علی زرداری دستورې ته په خطاب کې وی چې پیپلز پارټي خپل یو بل وعده پوره کړ او د سره وعده قبایلی سیمې ولس د سلو کالو د غلامۍ نه خلاص شي. ولسمشر زیاته کړه،
100 سال پرانی ایک روایت وو هم توڑ رہے ہیں.
مونږ د سلو کالو زول روایت ماتو او الله تعالی مونږ ته دا مقرره کړه چې مونږ به د پښتنو په تاریخ کې خپل نوم ولیکو. د پاکستان پیپلز پارټي د سیاست بنیادی نقطه د ولس خوشحالي او د هغوی د خواهشاتو مطابق کار کول دي. او نن تاسو وکتل چې مونږ د قبایلی سیمې ولس ته د سیاسي حل زول اختیار ورکړو او د انګریزانو جوړ د سلو کالو پخوانی قانون مو ختم کړو.
ولسمشر په دې موقع قبایلی سیمو کې د یو جدید روغتون د جوړولو اعلان هم وکړو. په دې موقع دستوري ته په خطاب کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د جمهوریت د کمی په وجه ترهګری کې زیاتوالی راغلی دی او جمهوری نظام کې د طاقت سرچینه اولس وی، نو ځکه به کې قانون وده کوي او ملکونه پرمخ سي. وزیر اعظم زیاتوي،
I would like to tell our allies that instead of demanding
زخپل مستیال ګوندونو تویل غواړم چې د غختنو په ځای د مسلو د حل اړخته پاملرنه ورکړي، ځکه چې په هر چاره کې د ولس اعتماد تر لاسه کولو سره یو شمېر ستونزې په خپل هواریږي. او تاسو ته پته راځي چې په عامرانه دور کې په ملکی فیصلو کې د ولس نه شاملولو په وجه یو شمېر ستونزې راولاړې شوې وي. زموږ کوشش دی چې ټول ولس ته د هغوی جایز او ممکن حقونه ورکړو.
وزیر اعظم په دې موقع د آی ټی پوهنتون د جوړښت اعلان هم او وی ویل چې قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې په جوړښت او د روزګار موکو پیدا کولو باندې خصوصي پاملرنه ورکړی کیږي. د نوي قانون تر مخه به ټولو قبایلی سیمو کې د نور ملک په شان سیاسي حل ځلې کولی شي. د دې سره سره به په اف سی آر کې د بدلون تر لاسه اوس د یو تن په جرم کې زنانه، بوډاګان، ماشومان یا ټوله قبیله ننیول کیږي. د دې نه علاوه که یو تن په جرم کې ونیول شي، نو د قانون تر لاندې به هغه په یو شواروس کې متعلقه چارواکو کو پوړاندې پیش کول ضروری وي. د غشان با په قبایلی سیمو کې یو فاټا ټریبیونل هم جوړول شي، کم چې بعد د های کورټ درجه لري او د څه قسمه فیصلې په صورت کې با د قبایلی سیمې اولس هلتا د اپیل کولو حق لري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو په زوړ قانون اف سی آر کې بدلون او د غلطه د سیاسي حلو زلو اجازه د ولسمشر اسف علی زرداری په مشرۍ کې د حکومت دغه پریکړه ته قبایلی ولس په کم نظر باندې ګوري. قبایلی سیمو کې خلکو د دغه فیصلې هرکلی کړی دی. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر لبنو څخه راپور راکړي.
د نوړاندې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو په سرګرمیانو باندې د اف سی آر قانون لاندې بندیزونه وو او د غلطنه با په ټول ټاکنو کې د قومي اسمبلی دپاره نمائندګانو په آزاد حیثیت سره انتخاب کېدو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد کامران مشال ریډیو ته وویل چې د دولت لخوا دغه یو ښه ګام دی.
سیاسي سرګرمیانو باندې په قبایلي علاقو کې پابندي وه. امید دی او دا مو خواهش دی قبایلي علاقو د آبادۍ د خوشحالۍ سوکالی او د امن نوی لارې کولاو شي. چې کله سیاسي سرګرمیانې شروع شي نو هغه خلک چې د چا تعلیم نشته یا سیاسي شعور نه لري چې د دې اکسټن کېدو نه پس به په خلکو کې راشي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی ملک ګل صالح جان وایي د اف سی آر قانون تر مخه پولیټیکل انتظامی چارواکي د تور او سپین مالکان وو او دوی تبا د پولیټیکل ایجنټ فیصلې خلاف د اپیل قدر حق هم حاصل نه وو.
سوچو وکړلو یو کس جرم وکړلو لکه ټول مارکیټینا او ټول بازارینا او مطلب ټول دکاندارون هغه و دې یو په کس په سال سره پاغاتول د میستر دا حق نه وو دا اختیار نه وو هغه کوټه مې مطلب میرا مسله وړاندې لکه یو کېل چې شي هغه د پورا ګراوند ضرورت ته لا بیا والا والا پیچ ضرورت چې کله ګراوند جوړ شي ادینه بعد به مشته دا اندازه لګیږي چې داینه د شیو ش بیټسمن دا یو ش کیچر دا یو ش فیلډر دا دا یو دا دمر خپل ګام دا هر یو سړی ته فائدہ دو په یو بزور دا بزور په بزور ش صرف یو دی ګون خلاص تا هغه یو دی کندور چې څنګه په لوخوا شوی هغه نه ستو تا شای ملاوی او کوم مطلب چې ته ټول بزور خلاص وو به ته دغه په مرضی هغه شایرو کرای شي نرمیش په دې خبره باندې ډیر خوښی امید دی وی تیارې نه رواتلی میز اسپیکټاکولا په دیواتی راشه تیرکل.
د شمالي وزیرستان ایجنسی نه تعلق لارون کې ډاکټر بشیر خان چې د پاکستان تحریک انصاف چیف ارګنایزر فاټا هم دی وایي چې د نوړان دی په قبایلی سیمو کې یوازې د یو ګوند جنډا اوچته ده. اوس دا د ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته خلکو د پاره یو خمو کده چې دا د دوی قانوني او سیاسي حق دی.
ایسا پر خو پولیټیکل پارټیز اکټیویټیز نو امیر وجه چیرې دا سه یو سټیټمنټ ویر کړو یا مدا سټیپ خو سه یا جنډا چې کړه په امیر باندې پاکستان سے پرامن
دا یادونه وړ ده چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عدالتي انتظامی او قانون سازی ټول اختیارات یوازې استعمالوي او اوس کڅوک په ناجایزه گرفتارول شي نو ملزم تبا د اپیل حق حاصل وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بنو سیمې خلکو چې په افسر قانون کې بدلون او د غلطه د سیاسي حلو زلو د غزولو د حکومت په پریکړو باندې د خپل خوشاله سرګندونه کولی او دای ویل چې دا د دوی د ترقې بنیاد دی. سورزو شمالي وزیرستان ته چې التا خلق د دغه نوې پریکړه پاړه باندې سرایل لري.
زما نوم دی رضوان الله. د شمالی وزیرستان د شوال د سیمې سره زما تعلق دی. نظریاتي جوړښت مې د عوامي نېشنل پارټۍ سره دی. یاره زه خو دومره خوشحاله یم چې نن زما سره داسې الفاظ نشته چې زه هغه د دې حکومت ادا کړم. فائدې په زما په خیال چې دا وشي چې هلته به اوس د انسانانو د انسانیت یو دغه مقام به جوړ شي. تر اوسه پورې خو هلته څه کېدل نه دلته هیڅوک هم خبرېدل نه. پولیټیکل نظام نه و. د چا چې وس و هغه بس زورور و هغه به کار کېدل هڅه به کېدل. د یو خاص ګروپ
مختلف سوچنے پر آشے راضی دوره دا علاقه ته وتو یوم زیاته ورکی خلک مسئله ډیر زر حل کیږي سره نو
ز ملک خان مرجان وزیر دا شمالی وزیرستان جنسینا تعلق لرم پاکستان یو فیصله وکړه پارٹی ایکٹ ایکسٹینڈ کول د وخت سره په چارو ایف سی آر سے امینڈمنٹ کول ضروری وی فوری فاٹا کونسل پر چارو او کا صدر پاکستان دا اعلان کوو په چار دا چې دې قبایل دې بیل حیثیت سوتله دې پورا دې صوبہ قبایلستان اعلان کړای وای په چار دا چې صدر پاکستان نارتن ایریا تا دې صوبہ حیثیت ور کوای شو نو دې قبایل دې پورا په دغه محاذ سے دې صوبہ قبایلستان اعلان کړای وای
شیر الله وزیر منوم دا د خپل د نار پاکستان نه تعلق لار او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ګومل په انتون پر صدر یې دا ډیر اشا چار وشول چې نن پولیټیکل ایکس او سیاسي ترمیم شوی دی دا د پولیټیکل ایکس نه او ایمرجنسی ته دا فائدہ رسیږي چې کوم سیاسي پارټي دی او د ایمرج قبایل علاقې شه دا کوشش کو چې زیوت نه زیوت عرب پارټیو دا منشور او ترقیاتی چار کو چې د قبایل شه مقبول شي دا امید لري دا قبایل علاقې شه چې کوم دا شوري امید اورونی وروشي
د دغه نوې پریکړه سره قبایلی سیمو کې نوې بحثونه دغی خلکو رائے تاسو اور د ځنی قبایلی ولس دا غوښتنم کوي چې قبایلی سیمو ته د یو جدا صوبې حیثیت ورکړ شي په دغه اړه باندې د عوامي نشتل ګوند د یو مرکزی مشر افراسیاب خټک سره مرکم لرو دغه بم اور اوس ورزو باجوړ او مومندو قبایلی سیمو ته چې الته خلک د دغه نوې حکم یا پریکړه په اړه باندې څه نظر لري او د دې څنګه تجزیه کوي دغه راپور شنواس ترکزه راکړي
د عوامي نېشنل ګوند محمد جنسی یو مشر غلام جان ګربز وویل اولس په قبایلی سیمو کې رایج قانون اف سی آر کې د بدون لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي
دوی صحاب د پاره خو د پاتا خلکو خصوصا هغه ته نه سم ځانانو چې د پاتا وسیزن کې ډېر اوږد مبارزه کوي او دا مبارزه نتیجه یو خلاو ته نه چي یو کیس راځي په کیس منظور شو دا کلی یو کلی دی خو دا نشه کړی
د باجوړ جنسی د تمانخیلو قبیلې ملک محمد اکبر خان وویل هغه پر دې خبره ډیر خوشاله دي چې په اف سی آر کې د اجتماعي ذمہ داری دایره وړه کړې شو
نو دا خو ډیر خبره ای چې ګناه کوم دی په کراچي کې او کس کې او په باجوړ کې به ښاري نشي نو دا د کم قانون او د کم انصاف خبره
خو شیخ جنزده هم د باجوړ جنسی د سیمې اوسیدونکو دی او عوامي نېشنل ګوند سره یې تعلق دی هغه د سیاسي ګوندونو د قانون پراتک خوشاله دی خو د اف سی آر په ترمیم خپل نظر سداسي بیان کړلو
نو او دې سره هغه چې کوم دی په اف سی آر کې ترمیم هم اعلان کړی دی زمو خپل نظر دا دی بلکې دا د ولس غوښتنم ده چې اف سی آر دا د تیرنګي یو تور قانون دی او د دې د پښتنو د وطن سره تاریخي تاور هیڅ قسم تعلق نه جوړیږي مونږ په اف سی آر کې د ترمیم طرفدار نه یو زمونږ جدوجهد به د دې د مکمل د منسوخ کېدو او تر خاتمې پورې جاری وي
او هم دغه نظر د ملک محمد اکبر هم دی او هغه وویل عدالت جوړولو نه خو جرګه مضبوطه شوی وي غلام جان ګربز بیا وویل په قبایلی سیمو کې مذهبي ګوندونو ته خلاول ورځ اجازه ورکړې شوې وه خو سیاسي ګوندونو ته اوس دا موقع په لاس راغله چې ډېر ښه ده دوی وغوښتل سیاسي سرگرمیانې شروع شوي باید سیاسي ګوندونه پاسي ځوانانو ته ښه لاره ور وښایي چې د ترقی پر لور پرمختګ وشي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جام سور سو میرای وستود
خبرونه مرج او متلونه له مشال ریډیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
د قبایلی سیمو په قانون اف سی آر کې بدلون او دغلطه د سیاسي حل زلو غزول پا په دغه اړه باندې زما همکار مجید بابر د سیاسي چارو د کارپو خادم حسین سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتلې دي چې د دغه بدلون سره به د قبایلو په ژوند کې څه ښه والی راشي. نو خادم حسین وویل
دې سره به نه صرف دا چې داسې به وشي چې د سفارت سماجي صاحب او د نور پښتونخوا او د نور پاکستان سماجي صاحب د دې سره نه دا په دې یو شانوالي چې کوم مارجنالایزیشن کېده یا د فاټا خلک څنګه د دې ټول عمل له پټه فکر شي او هغه شان هغه د فاټا کې دننه یو داسې بلیک هول جوړ شو چې هغه ته بیا خارجین راته او هغه ځینې د ټول سیولایزیشن د ټول تهذیبي ارتقا په ضد جنګ کولو دغه عمل به تر ډېره حده د دې مخنیوی وشي. هغلته به سیاسي پارټۍ او سیاسي ګوندونه خپل تنظیمکاري وکړی شي. د ایف سي آر کې به د ریفارم یا هغې کې د اصلاحاتو دپاره به لاره هواره شي او ورسره ورسره به په انول ډیولپمنټ پلان کې یا په معاشي توګه باندې چې کوم د ټول ملک دپاره د ترقۍ یو عمل روان وي هر کله هغې دپاره فنډونه منظورېږي هغې سره به وتړلی شي او دغه شان به د افغانستان په حواله او د مرکزي ایشیا په حواله وسطي ایشیا په حواله چې کوم عملیات د پاکستان اسټابلیشمنت تر اوسه پورې کول او فاټای د هغې دپاره یو لانچنګ پیډ جوړ کړی و دغه لانچنګ پیډ به ختم شي او د فاټا خلک به انسانان پاتې شي
قانون کما خبره کیږي پاغه کی ویل کیږي چې ولس شکونو کې به بدون راشي. نو تاسو په نظر دا به هغه شکونه لکه د دین مخ کې پولیټیکل ایجنټ دغه تکي د یو بادشاه په توګه هغه هر څه کولای شو. نو تاسو په نظر دا بدون یا دا کار به د هغه په اختیاراتو کې کمښت راولي؟
بالکل ایف سی آر کی دو خبریں داسې وی بلکې ډېر خبر داسې خو ډېر شکونه په دو حوالو دی. ټول دنیا منلې شوی مسلمه اصول د قوانینو چې موږ دي د خلکو د په حوالہ د سماج په حوالہ او کلتوري حوالہ باندې او دی ټول دنیا د تهذیبي ارتقا په ضد ولاړو. دویمه خبره دا ده چې دی پی ای کوم سیستم وو او پاره کې د ملکیت کوم سیستم وو دا هیڅ د ری خبرې تړلې او د درې وړ خبرې د مسلمه قوانینو ته د ارتقا په ذریعہ یو دا چې پی ایس را دا اختیار شته چې هغه جوډیشل فیصله یو کې عدالتي فیصله یو کې هغه عدالتي فیصله په های کورټ سپریم کورټ کې یا اعلی عدلیه کې نشته لنګی نه دویم دا چې هغه ریویو راغونډ کی یا ریویو تقسیم کی یا راغونډ کی او دریم خبره دا چې هغه اگزیکټیو اختیار استعمال کوي چې اختیار استعمال کوي دا زما خیال دی چې دا ښکاري چې دا ما اختیار کی خبرې دا د سپونیج د زماني خبرې دي د کاني د زماني خبرې دي دا د موجوده تجربې ارتقا سره تړلې خبرې نه دي.
خادم حسین صاحب خیرنه پښتنه مدا دا چې په قبایلی سیمو کې د اوسنی سیاسي اصلاحاتو یا د اف سی آر په قانون کې د بدلون نه پس به دغلته کې اختیار صحیح توګه د چاوي
کچري داسې وشو او دی عمل سره داسې وشي چې فاټا په کلتوري توګه په سماجي توګه په معاشي اقتصادي توګه او په سیاسي توګه دی فاټا د خلکو په اختیار کې راشي کاغه انتظامی شکل هر څه جوړیږي او سیاسي او قانوني شکل هر څه جوړیږي. نو دا ډیره یقیني خبره ده چې دی فاټا خلک با په صوبایي اسمبلی کې په لیجیسلیشن کې ریپرزنټیشن یا نمائندګي کولی شي او په قومي اسمبلی کې کولی شي. د دې مطلب به دی چې کم کم خلک د فاټا نه الیکټ کیږي یا منتخب کیږي ټول ټاکنو کې دغه خلک په د فاټا د پاره د قوانینو د جوړېدو په حواله د لیجیسلیشن په حواله شامل وي. اوس که دغه عمل تر سره پوری زر اورس نو دی مطلب دی چې د فاټا د دې اصلاحاتو نه پس به د فاټا اختیار د فاټا خلکو ته راشي.
خادم حسین او چې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې. د عوامي نشتل ګوند صبای مشر سېنېټر افراسیاب خټک قبایلو کې د سیاسي ګوندونو د هلو زلو د حق د ترلاسه کولو پاړه د دغه بدلون هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه ګوند غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا یو برخه جوړه شي او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې فاټا ته استازیتوب ورکړي شي. په دغه اړه زموږ همکار خالد خان له افراسیاب خټک سره خبرې اترې کړې دي. راځئ چې په شریکې وو.
مونږ او بلوچ کمبرستان چې مونږ یو ډېر شریک سیاسي ماضي لرو، مونږ یو ځای کار کړی دی کلونه کلونه، د هغې موقف مونږ ته معلوم دی. چې کوم بلوچ نیشنلسټ دی هغوی کله هم د دې خبرې خلاف نه دي چې بلوچستان پښتانه دی یا په پښتونخوا کې که شاملېږي د هغې اعتراض نشته، او که جنوبي پښتونخوا په نوم هغوی سوه جوړوي د هغې اعتراض نشته. او دې خبرې بیا بله مظاهره چې وه د اتلسم ترمیم چې کومې کمیټې کولو هغې کې مونږ سره درې بلوچ کم پرستې پارټۍ وې چې د بی این پي نه شاید عزیز بکتی صاحب او د بی این پي عوامي نه اسرار الله زهري صاحب او د نېشنل پارټۍ پرزیدنٹ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب دوی درې واړو وی چې دوی په دې خبره اعتراض نه لري، ځکه چې پښتانه بلوچستان کې داسې آبادی د دوی یو ځای نه ده. د دوی آبادی بل بل علاقو کې ده او هغه تاریخي توګه باندې پښتانه په خپله خاوره هلته پراته دي، څه آبادکار نه دي، یبار نه راغلي خلک نه دي. لهذا دا جګړه د یوازینۍ صوبه ده چې هغې کې دا جګړه په دغه شکل کې موجوده نه ده.
ځینې کمپرس ګوندونه غواړي چې دا ټول د پښتنو سیمې یو شي او یو لویه صوبه جوړه شي.
سیاسي توګه باندې موږ د پښتنو د سیاسی وحدت قائل یو، پاکستان کې دنه جوړ خانو شي اری موږ دې حق یو چې اری دې کدی یو ځای اوسې دوه یا یو کس په چلو موقع ملو شي. خدا دې چې دا انتظامی سوال نه چې دې باندې غور پکار دی چې کفت کا چې دا انتظامی توګه باندې دا څنګه مخکې کی مختزي په دې لګ بحث پکار دی. موږ دې سیاسي اتحاد په حق یو
د قبایلی سیمې یا منځنۍ پښتونخوا چې وته وي ستاسو سمو کفت دا نوې صوبه پکار ده که د خیبر پښتونخوا دې صوبې سره ګډېدل پکار دي.
قبایلی علاقه په خپل زمونږ کیس دا دی چې دا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دې ته نمایندګي ورکړی شي او په تدریج دی د قبایلی عوام په رضامندۍ او په خوښه زموږ د صوبې سره په تدریج یو ځای شي. وجه دا ده چې مونږ یو خلک، زموږ دین یو دی، ژبه مو یو ده، رواج مو یو دی، ګټه او تاوان مو یو دی، مونږ یو خلک یو. پیرنګي راکلګي کې دومره مقدسې نه دي. دویمه خبره دا ده چې د فاټا د ایجنسیو چې کوم سره متصلې ضلع دي هغوی سره د دوی یو جوړښت پیدا شوی. مثلا باجوړ د جندول نه څوک بیلولی، مومند د شوقدر نه، چاسدی نه یا پیښور نه څوک بیلولی، دغه رنګه تاسو مخکې لاړ شئ هنګو رکزی څوک بیلولی شي، یا ټلو پارچینار، یا بنو او میران شاه، یا ټانکو وزیرستان. لہذا یو خدا خبر په نظر کې ساتل پکار دي، ځکه چې د وزیرستان او د باجوړ په منځ کې جوړښت اغسی نشته دی، مگر د وزیرستان او د بنو منځ کې شته دی. نو هغه شی بو کو چې کوم بنیاد جوړ شوی دی په هغې مخکې لاړ. دویمه خبر دا ده چې د فاټا څومره آبادي چې په فاټا کې ده تقریبا د هومره آبادي به په صوبه کې مو هغې زموږ غرونه دي، او هغې هیڅ فرق او تمیز مونږ نه کوو. دوی دوه کوریز دي، مونږ دواړه کورونه منو. دوی حق دی چې په تیرا کې کورو ساتي، په پیښور کې کورو ساتي، دا د دوی حق دی او مونږ دا حق منلی. اوس دا ده چې خو که څوک د بینې صوبې خبرې کوي نو هغې کې به دا سوال پیدا شي چې دې دوه کورونو کې دی کم یو کور اخلي. یو قسم د قبایلو د مفاد خلاف خبره وي چې دوه کوریز خلک په یو کور ته مجبوره کړي. درېیمه خبره دا ده چې جغرافیا داسې ده چې د کم لوی لوی درې دي هغو ټولو خولې زموږ صوبې ته خوا ته پرانستل شوي دي. لهذا دوی یوې جلسې بلې جلسې ځي هم نو دې صوبې ته راځي او بیا ځي، نو دې صوبې سره تعلق لري داسې ده چې تر نظر کړه. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ټول وزارتونه چې دي هغه په فاټا کې کار کوي، تعلیم وزارت، خوراک وزارت، داسې نور وزارت. کمی دا ده چې صوبایي اسمبلۍ کې د دوی نمائندگی نشته، او دا مجیبه خبره ده چې ون یونټ 1955 کې جوړ شوی و، نو چې کومه اسمبلی لاهور کې کېناسته د مغربي پاکستان په هغې کې د دوی نمائندگی وه، د فاټا بیره نمائندگی وه، او پېښور کې چې کومه اسمبلی کېني په هغې کې د دوی نمائندگی نشته. دغه یو کمی دی چې دا لرې شي نو فاټا ته به دا موقع ملو شي چې هغوی دغه وزارتونه چې کوم صوبایي دي په دې باندې کنټرول وکړي، دې رانمایي وکړي، او د فاټا خلکو د ترقۍ او د ودې او آبادۍ لپاره کار
وکړي. فاټا سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ ممبرانو سره سلا مشورې کړي
جی هغې سره مونږ مشورې کړې دي. هغې کې ډېر خلک داسې دي چې هغې په دې خبره لا پوره پوه شوي نه دي چې دې فائدې به صحیح فاټا دپاره. دویمه دا ده چې فاټا چې کومه بیوروکراسي چلوي نو هغه بیوروکراسي هم ډېره د دې خبرې خلاف ده، ځکه چې هغوی فاټا باندې سورلي کړې ده 60 کاله د بیوروکریټانو، او فاټا یې خوړلې ده. نو هغې غواړي چې فاټا مین سټریم ته رانه شي، چې راغله نو بیا به د دې د بچیان جوړې کړي وړې وړې دا به خطر. فاټا د نمایندګانو سره مونږ نورې خبرې ترې به کوو، ډایي سره به ډایلاګ کوو، هغې زموږ غرونه دي، مونږ د هغې رایې قدر کوو، احترام یې کوو. خو دا حق مونږ لرو چې فرض کړه چې سبا ته فاټا ته سیاسي پارټۍ لاړې شي، نو بیا سیاسي پارټو ته دا حق دی چې هغوی د فاټا خلکو مخکې د خبره کېږي، او څه فیصله چې فاټا خلکو هغه به متقابل قابله وي. داسې نه ده چې خدای مکړه چې مونږ په زور څه شی په فاټا باندې مسلط کول غواړو، خو زموږ مقصد دا دی چې فرض کړه چې انګریزانو کم تقسیمونه په داسې شکل کې کړي وو چې یو ملک کې خلک اوس تقسیم دي، نو هغې جواز هم نشته. او ملک چې ما مخکې خپل دلایل ویلي، یعنی دا خبره د فاټا د خلکو په ګټه وي چې هغې خپل رړو سره خپل کام سره یو ځای.
مدر مند اردن کو مشال ریڈیو تغوگی دا افراسیاب خٹک مرکم اور دا پختونخوا کی درینی میں بجے شوی دی دا بشیر گواخ نبا دا دے وقت مهم خبر ناور
دا پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د سیاسي اصلاحاتو قانون منظور شو. دوه کاله وړاندې د پاکستانی پوځ په مرکز ایچ کیو باندې د شوي برید په تور کې وو کسانو ته سزا اورول شوې. په پاکستان کې یو امریکایي وګړی تښتول شوې دی. د پشکال بارانونو په پاکستان کې تر شلو زیات او په افغانستان کې 12 کسان وژل دي. په کوټه کې شپږ راکټونه توغل شوې چې یو کس پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او امریکا په شام د فشار د زیاتولو لپاره د دې هېواد د تیلو او ګیسو د نه اخیستلو غوښتنه کړې ده.
د دې وخت مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نورې دا اوس وخت شوې دی. زمونږ د ونیزې خبرونې شعر او تصوف په دې خبرونه کې نن د حمزه بابا په شاعرۍ کې د حمزه بابا شاعري او تصوف په دغه موضوع باندې خبرې کوو. دا خبرونه تاسو دپاره احمد شاه اعظمي تیار کړې ده.
امیر حمزه خان شینواری د شلمی میلادی پیړی یو نامتو شاعر او فلسفي وو چې د پښتو او اردو ژبې د ادب لمنې په خپل آثار سره نور هم پراخه کړه. که څه هم حمزه خان شینواری یوې خواته په پښتو شعر او ادب کې د یو پښتون ملتپال شاعر په حیث شهرت لري، نو بلې خواته د هغه تصوفي افکار او صوفیانه شاعري هغه ته په پښتو شعر او ادب کې یو ځانګړی مقام وربخښلې دی. حمزه خان شینواری په 1908 میلادي کال کې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د ملک بازمیر خان په کور کې وزیږېدی. هغه د شونځي په 15م جمعات کې په شاعري پیل وکړي او په اردو ژبه شعرونه لیکل پیل کړل. خو د پښتو شعر لیکلو ته هغه خپل مرشد پیر سید عبدالستار شاه باچا جان وهڅوي چې په خپل ژبه په شعر لیکلو سره هغه لوړ مقام ته ځان رسولای شي. دا ډول حمزه شینواری په 1903 میلادي کال کې لمړی پښتو غزل ولیکل او بیا وروسته یې پښتو غزل ته دومره توان ورکړي چې هغه یې ځوان کړه او ځان یې د پښتو غزل بابا کړی. حمزه بابا د پښتو شعر څنګ ته د نثر په ډګر کې هم د ستاینې وړ کار کړی دی. هغه د ناول، ډرامې، افسانې، سفرنامې، ژباړې او لیکونو په ډګر کې یو شمېر آثار د پښتو ادب او ځولې ته وسپارل. حمزه بابا په کال 1941 کې په ممبئی کې د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون هم ولیکي. هغه په پښتو ادب کې د خیبر ادبي مکتب سرخیل هم ګڼل کیږي. دا ادب په نړۍ کې د ځان ازموینې پرته چې کله حمزه بابا د هندوستان په سفر په اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتي مزار ته ورسېدی، نو هلته تصوف نور هم پیاوړی سو. هغه په تصوفي ډګر کې د خپل وخت د نامتو پښتون صوفي شیخ خواجه عبدالستار شاه باچا جان مرید وو، خو وروسته هغه نور خلک هم دې طریقې ته راوبلل او خلکو ته د تصوف تبلیغ کوي. دور
چتا تم خو حقیقت یم آغاز چتا تسټ کرم مجاز ستاپ مخبو دی دار زما انجام دے هم ایجاد زما خلے پا آغاز گنی ارشنیوں قدم ہاں پرواز علمی دغرو لمخاندا پوری سترگی پرنجود امتیاز چت من کرم غریب غریب نوازا زار دتان زحمزا غریب نواز
د حمزه د کلام شیرینی زړه د خوشحالی احساس ورکوي او کله چې دی د تصوف د رنگونو څېړل او غړول پیل کړي نو بیا انسان ته د حقیقي مینې او ادراک د خوشبوئی احساس کیږي. په پېښور کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسور ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې حمزه په تصوف کې د وحدت الوجود لوی پیروکار او مبلغ پاتې شوی دی او په عملی تصوف کې لوی مقام لري.
حمزه صاحب په تصوف کې د وحدت الوجود د فلسفې لوی مبلغ هم ده او قائل هم ده. او دا ده چې چشتیه نظامیه چې کومه طریقه ده پای کې عبدالستار شاه کی بادشاہ جان بانی مشہور دن آئے صدق گرے کے مزار دے پتے خبر کی نو دے آغے مورید وہ حمزہ صاحب دے آغے فکری عرق چی کم دے حمزہ صاحب نو آغے طول پر طول تنہ ہوں گی تر دے رہا دا پوری پسنو کی اتیاب ہوئی ہوئی چی آغا دے تصوف مزامین راخست کی پر تصوف کی ہم دے آغے دے وحدت الوجود کی کم فلسفہ دا آغے وانکی دے وجود وحدت نو حمزہ صاحب پر در آغفان چی دے آغے سمرا شاعری دا نو آگے کے بے وحدت الوجود دی نظریے تشریح بہت تو ہوئی پشیر کے اور دے آگے فکر غور آندے کر دیا خسارا دے دے یہ بل روایت و بل آنانا پا حمزہ صاحب کے دا خون دائی کی آغا وقتن ہم دے
حمزہ کچھ ہم دا تصوف دلاری پیروکار ہو او دخپل مرشد ہر امر تے غاڑے شیو خود دا تصوفی افکار ہو او جانگڑی اسلوب تصوف تا پشتنی رنگ ور کری او تصوفی پشتن کری. په پېښور کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د ادبیاتو ښوونکی عباسین یوسفزی وایي چې حمزه بابا تصوف ته پښتني لاري ورکړې او هغه د پښتو په تصوفي شاعري کې یو ځانګړی رنگ لري.
حمزه صاحب چې کوم د تصوف بنیادی فلسفه راوړې ده د دې فلسفې وجود په پښتو شاعرۍ کې د دې نو وړاندې نه موجود او دغه رنگ چې دوی څومره شوخ کړی دی او څومره پوخ کړی دی دا ډېرو کمو شاعرانو ته ده قسمت کی راضی لکدی فرمائی د دنیا کارخانه او زور په غور هر یو سیز په کې پخپل کارخانه ده. نو مونږ د حمزه صاحب د پښتونولۍ تصوف چې کوم ګورو نو دا مثال په نور دنیا کې پښتو په نور شاعرۍ کې مونږ ته په لاس نه راځي او دا د حمزه صاحب خاصیت دی چې هغه تصوف کوم داسې پښتني لارې ورکړي چې حیران شو ته مونږ بالکل چې دا دومره کمال اصل ډول حمزه صاحب په تصوف کې بلا کو لکه فرمایي ما ټیټ ورتلې مکړه زما سره نه چیتېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. بل ځای کې فرمایي چې حمزه پښتو د دین ایمان نښه ده خپل حقیقت ته رسا شوی ما چې په کوم انداز باندې د تصوف مقامات د تصوف مرحلې حمزه بابا بیان کړي دي نو زه دا یقین لرم چې په دومره نزاکت باندې په دومره جوړتیا باندې په دومره وضاحت باندې ډېرو کمو صوفیه کرامو بیا د شاعرۍ په میدان کې ډېرو کمو خلکو بیان کړي.
د پښتني تصوف څنګ ته حمزه د پښتو غزل للارې هغه افکار ټولنې ته ورپېژندل چې د شلمې پیړۍ یو لوی ذخیره ګڼل کیږي. په کابل کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې حمزه بابا لومړنی سړی و چې په شلمې پیړۍ کې پښتو غزل بیرته راژوندۍ کړه.
حمزه بابا لومړنی سړی و چې پښتون تصوف یې په خپله شاعرۍ کې ځای کړ. د ده تصوف ته پښتون تصوف نوم ورکړل شوی دی، یعنې تصوف یې هم پښتون کړ او په خپله شاعرۍ کې ځای کړ. نو دا د پښتونولۍ او د تصوف یو داسې امتزاج رامنځته کړ چې دواړه یې سره ګډ کړل او دواړه یې سره یو وبلل.
حمزه د خپل دور یو فلسفي او مفکر دی او په خپل آثارو کې که څه هم زیاته برخه پښتون ملت ځانګړی کړی ده، خو د تصوف په میدان کې هغه یو ځانګړی رول لوبولی دی او تصوف یې په غوره توګه تشریح کړی دی. په نوی ډلی کې میشت د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې حمزه بابا عملی صوفي نه و، بلکې هغه د خپل زمانې یو لوی مفکر و چې تصوف یې تشریح کړی دی.
زه په خپل په دې باندې باور نه لرم چې حمزه بابا باید موږ د یو صوفي په حیث باندې مطرح کړو. نه، حمزه باید موږ د یو مفکر په حیث باندې، د داسې مفکر چې دی خپل په دغه ټولو شیانو په دغه رمزونو باندې پوهیږي، هغه یې تشریح کړي دي. دې لحاظ کې د شعر ډېر مهم او ډېرې مهمې خبرې د ځان سره همداسې لري. پټ به زمانه په نقاب کې مخ د یار نه شي، وریز د برق په تیاره نکری رڼا بدله، د بې قدرانو شکایت مه کوه چپ شه حمزه، ستا زمانه به په ګوهر وکړي وینا بدله. موږ د ده الهامي او د ده هغه شعوري افکار یا هغه مطالب چې په خپله زمانه کې ده مراجعه ورته کړي یا ده موږ ته تشریح کړي دي، هغه زموږ دپاره په معنوي لحاظ باندې خورا زیات اهمیت لري. او همدا دی چې به یې د بابایي یا د غزل د بابا مرتبې ته رسولی دي. د موږ ته زمانه او زموږ ژوند، زموږ پښتو، زموږ پښتني دنیا او زموږ پښتني عقیده او ایمان په یوه نادر بیان سره زموږ په مخ کې ویښي دي.
حمزه بابا که څه هم د خپل دور یو لوی فلسفي او مفکر وو او د خپل خیالاتو در رسولو لپاره بیلابیل ادبی سمفونه په کار راوستل، خو بلې خوا ته بیا هغه د نورو پوهانو د آثارو ژور مطالعه هم کړې وه. په کوټه کې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی وایي چې که څه هم حمزه د ستارشاه باچا په باقاعده مریدانو کې وو، خو د اقبال فکری رنګ هم د تصوف ته هڅولی دی.
حمزه چون د علامه محمد اقبال منظومه پښتو ژباړه هم کړې ده، نو د علامه صاحب د منظومې ژباړې په دوران کې چې پرده باندې په خپله د علامه د فکري رنګ اثرات خواره سوه، په هغه کې د تصوف رنګ هم و. که څه هم د ستارشاه باچا په باقاعده مریدانو کې حمزه شینواری شامل و او هلته د خانقاه او د ذکر او د فکر به د دوی خپل یو سیستم هم موجود و په هغه زمانه کې. خو داسې دی چې د جدیدو علومو د مطالعې په رڼا کې حمزه هم و پښتو تصوفي شعر ته نوی رنګ ورکړ. دا خو ته ولوله چې سترګو کې دي، نورې خبرې مې په زړه پاتې دي. او بل ځای وایي چې اوس تې کاته ګران شو قدر ګوري هم ورکسویله
حمزه سره پکاته کاته. حمزه بابا که په خپلې تصوفي شاعري کې یوې خوا ته په پریمانه توګه د عشق ذکر کړی دی، نو بلې خوا ته هغه پښتونولي تر عشق لوړ ګڼي. که څه هم په عشق سر ټټول د عاشق لپاره د خوشحالي باعث وي، خو حمزه یو داسې عاشق دی چې پښتون غرور یې هیڅکله سر ټټي ته نه پرېږدي او د خپل پښتني غرور او افغاني میړانې خبره په واز کومې کوي. د پښتو شعر او ادب دا ځلاند ستوري او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 1994 کال د فبروري پر 18 نیټه ل دې نړۍ څخه سرګي پټی کړي، خو پښتو غزل هم هغه سي ځوان پرې شو ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیر هم واوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
قدر من دردون کو مشال ریڈیو تو گے چے تاسو د پارا هر ورځ د سحر د نه هونا تر مازیګر تر شپګو بجو پوری ژوندې خبرونه راوړي. اوس وخت شوې دی زمونږ د بلی ونې خبرونه اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ د خبرونه اوریدونکو ته د ازل د نړیوال مارکیټ تر غورځېدو او تاوان کېدو په اړه معلومات ورکو. د خبرونه هر ونې د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل جوړي راځي چوي.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې مو درته د نړیوالو بازارونو د تاواني کېدو په اړه معلومات راوړې دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د بیا رغاونې د کارونو په اړه لوالي عبدالجبار نیمی سره ځانګړې مرکه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. په نړۍ کې لتیرو ورځو راهیسه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ونډې بازارونو لوی تاوانونه لیدل دي. داسې حالت مخې ته راغلی دي چې بازارونه تر څه وخته ګټه کوي او بیا هم په هماغې ورځې یو دم تاواني شي. له امریکا تر آسیا پورې د مارکیټونو تاواني کېدل څه وجوهات لري؟ دا پوښتنه مې د انګلستان په لندن کې د اقتصادي او مالي چارو له کارپو واحد الله نوشیره وکړه.
لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې په دې تیرو اخیرو وختونو کې ډېر هیوادونه د پور د کرکیچ سره مخامخ شو او دغه کرکیچ په امریکا کې هم ولیدل شو چې هلته هغوی خپل درې الف رتبه یا د پور اغستلو رتبه چې وه هغه یې د لاسه ورکړله. او دغه عین ستونزه موږ په اروپا کې هم ولیدله چې په ګریس، پرتګال، آیرلینډ، اټلي، اسپانیا او اوس په نورو هیوادونو کې هم دغه ستونزه لیدلی شي چې د پورونو کچه ډېره لوړه شوې ده او دولتونه نه شي کولای چې دغه پورونه چې دی په خپل وخت باندې چانچ پوره وړو نه چې هغه سي هغه بېرته ورکړي. نو دی په بازارونو باندې ډېرې منفي اغېزې وکړي. پانګوال او عام وګړي چې دي او سوداګر چې دي هغوی خپل ډاډ د لاسه ورکړ. نو دا یو عمده دلیل و چې بازارونه چې دی ښکته لاړه.
نوشر صاحب، تاسو وویل چې امریکا د پور اخیستو چې کومه درجه وه هغه ورته یوه درجه راښکته کړه د سټنډرډ اینډ پورز په نوم هغه ایجنسۍ. تاسو دا راته ووایاست چې د دغې معنی څه کېدای شي؟
د ده مستقیمه اغېزه خو دا ده یا د دې معنا دا ده که یو هیواد دغه رتبه د لاسه ورکړي هغه نشي کولای چې په ارزانه بیه باندې پورونه د بازار نه راونیسي یا لاسته راوړي. نو اوس که عام وګړي په امریکا کې یا سوداګر یا د امریکا دولت غواړي چې پور واخلي نو په هغه پور باندې به هغوی لوړ سود ورکوي تر څو هغه پور لاسته راوړي. نو دا یو غټ نقصان دی. ولې غیر مستقیم اغېزې هم د دې شته دی په خصوصي سکتور باندې، په دولت باندې او په عامو وګړو باندې.
او دا راته ووایه نوشیر صاحب چې په امریکا کې دغه بحران چې دی اوس هم دوی وایي چې د بیکاری شرح یا کچ چې دی هغه له نه پورته دی او کېدای شي چې اقتصادي وده یې هم د دغه هیواد کمی. نو امریکا خو چون د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد دی او د دې اقتصاد خرابیدل په ټوله نړۍ باندې تاثیر لرلی شي، تاسو څه فکر کوئ چې امریکا به آیا د غوسی چې کوم پلان په کانګرس کې منظور کړ چې $2 trillion به لګښتونه خپل کمی، آیا دا به ګټور ثابت شي او کنه؟
موږ باید دواړو شیانو ته نظر وکړو. یو دا چې دوی د لګښت چې دی $2 trillion چې دی دا به کمی، خو دا به د 2012 کال نه وروسته د اثرات یا اغېز شروع کیږي. هغه نه مخکې به یعنی د ټول ټاکنو نه مخکې به دغه کمښت نه راځي او که راځي هغه هم نو ډېر کم به وي. او په بل خوا که دا وګورو چې هغوی د لګښت کموالی هم ذکر کړی او سره وسره د پورونو کچه هم لوړه شوه د خپل حد نه چې کوم حد ورته ټاکل شوی یعنی 14.3 trillion نه. نو دا بېرته دولت ته یو بله لاره جوړوي چې هغه کولی شي خپل مصارف چې دي یا لګښت چې دی هغه کم نکړي. نو دا طبیعي خبره ده چې اغیز خو کوي.
وحید الله نوشیر صاحب، له امریکا راځو اروپایي هیوادونو ته، په ځانګړي ډول د یورو کارونکو هیوادونو په لور، تر یونان، پرتګال، آیرلند، وروسته اوس هسپانیا او ایټالیا په شدید بحران کې دي. څه وینې په مستقبل کې؟ آیا دا بحران رښتیا هم ډیر زیات شوور دی؟
بله، لکه موږ او تاسو کو دا اخیرنی خبرونه وګورو، نو هغه کې داسې معلومیږي چې دغه هیوادونه چې تاسو ذکر وکړ، گریس، پرتګال، آیرلند، اټلی او اوس د اسپانیا خبرې هم کېدې په اخیرو کې. نو اوس په دې تېرو اخیرو کې د فرانسې په هکله هم داسې ګونګوسې دی چې کېدای شي هغوی د خپل درې الف رتبه یا ترپل ای رتبه د لاسه ورکړي، او که دا ورکړي نو بیا به فرانس ته هم دغه عین ستونزې رامخکې شي لکه څنګه چې امریکا ورسره مخامخ ده، چې هغوی به خپل پورونه په ارزانه بیه نشي رانیوی. نو دغه یو ستونزه چې دا خوره شوه په اروپا کې، او اوس نو ډېر کم هیوادونه د ستونزې نه بچ پاتې دي.
نوشیر صاحب، د یورو کارونکو هیوادونو مستقبل څه وینې؟ آیا دوی به په همدغه یوې کرنسۍ سره پاتې شي که دا کړکېچ نور ژور شو، او که څنګه؟
د دې وړاندوینه خو ډېره مشکله ده چې وشي چې آیا دوی به په اوږدمهاله وخت کې دغه یوې پولي واحد باندې ټول همغږي پاتې شي، او که نه دوی به سره بېرته د هیوادونو په کچه باندې جدا شي. خو یوه خبره چې زه کولی شم په دې وخت کې هغه دا ده چې دې کې هېڅ شک نشته چې اروپا دا مهال یو غټ بحران یا کړکېچ سره مخامخ ده، چې هغه د پورونو په کچه باندې هم ده، د بیکارۍ په کچه باندې هم ده، او د ډېرو هیوادونو ناخالصه داخلي تولید یا جی ډی پی چې دی هغه هم ډېر زیات بټي روان دی. او د دې لپاره د اروپا مرکزي بانک چې کومې هلې ځلې کړي دي، هغې په بازار باندې یو څه اغېزې کړي دي، خو دومره نه دي چې محسوس کړی شي یا ډېرې زیاتې اغېزې نه دي کړي مثبتې چې بازارونه ته یو ښه الهام واخلي.
تاسو د اقتصادي چارو کارپوه یاست، وحیدالله نوشیر صاحب، درته ووایه چې په اروپا، په امریکا او په د آسیا په پرمختللو هیوادونو چې مارکیټ یا بازار دغه ستاوانی څه وینې، څه کېدونکي دي؟ مخکې دا پیسې چې د پنګا چونکو به په کم زی باندې باور کوي، ځکه دلته کوئی باور نور نه دی پاتې.
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه په چرته په غربي نړۍ کې دا کم حالات چې اوس روان دي، چې هغه کې د مالیو د پورته کولو خبرې کېږي یا د لګښت د کمښت خبرې کېږي، نو دا به سوداګر او په ځانګړې توګه باندې پانګه چونکي چې دي هغه په دې وهڅوي چې خپلې پانګې چې دی هغه پرمختونکو هیوادونو ته یوسي، ځکه هلته د مالیې کچه هم دومره لوړه نه ده، او هغه هیوادونه د لګښت په کموالي باندې هم اوسه پورې دومره فکر نه کوي.
مننه وحیدالله نوشیر صاحب.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. د افغانستان د خوست والی عبدالجبار نعیمی په یوې ځانګړې مرکه کې مشال رادیو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې د بیا ودانې او بیا رغاونې کارونه ډېر ښه روان دي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال مرکه کړې ده، او ترې د بیا ودانې او بیا رغاونې د کارونو په اړه پوښتنې کړې دي.
اول خو باید دا ووایم چې د خوست په ولایت کې د بیا رغاونې د پروژو کار په ښه توګه روان دي، یعنې زه مطمئن یم، ځکه چې دلته د خوست په ولایت کې په خوا د هوایي ډګر موضوع صرف تش په نوم باندې و، نن د هوایي ډګر نقشه، پلان، منظوري راغلي. $2 میلیون صرف دغه د ابتدایي کار لپاره منظور شوي چې قرارداد اخلاص شو، په راتلونکي کې به عملاً کار شروع کیږي. د خوست په ولایت کې تقریبا په دغه شپاړس میاشت کې یا پنځلس میاشت کې تقریبا د شپاړسو مکتبونو تعمیرونو کار روان دی. همدغسې د خوست ګردیز د سړک کار چې په ټپه پخوا ولاړ و او د ستونزو سره مخامخ و، نن د دغه قراردادیان افغانان دي، ځینو خې د خوست هم دي، د دې کار په ډیر ښه شکل سره روان دي. دا نوی قرارداد څه وي؟ او دا 8.5 کیلومتره سړک دی چې باید په 9 میاشتو کې کار خلاص شي، تکمیل شي، او په ښه کیفیت سره دا سړک جوړ شي. او 15 کیلومتره سړک اوس د خوست د خوا څخه چې ګردیز لار تللې ده، دا د سړک تر کریزي ته اماده دی 15 کیلومتره. د خوست په ولایت کې دلته ډیر داسې پروژې وي چې هغه د کلونو کلونو راهیسې صرف پروژې او بودیجه نور کارونه په ټپه ولاړ و. یو د هغوی څخه د خوست لویه شفاخانه چې اوس له 50 بستره شفاخانه وه، کار پر نمای ولاړ و. نن د دې کار تکمیل شوی 9.5% اوس د دې عملي هغه کار چې په دې کې نور اوس له 50 بستره شفاخانه فعال شي، د همدې کار تقریبا ته ماده ده همدغه سمور تقریبا په تړنی پول سوالی کې ځینې د استنادي دیوالونو کار روان دي د جنو د کلینیک کار روان دي نو زه د خوست په ولایت کې په تعمیراتي لحاظ سره مطمئن یم خو لیکن دا کفایت نه کوي نور هم تلاش کو چې د خوست هغه نور بنسټیز پروژې چې دي یو دغه پروژې چې ماده دي د ناتو د ملکی اساسو سره مطرح کړل هغه د خوست ولایت د برق پروژه ده چې دا پراتلونکو کې باید د کابل سره وصل سي او خوست باید برق ولري د برق په درلودلو سره به موږ دلته فابریکې ولرو زموږ به تجارتونه وده کوي او زموږ به د خوست خلکو ستونزې حل کړي په دې حق
ولی سب دلته دوی مسئله دی یو خدا چې څومره باورې چې دا ژمنې به عملی شي او دوهم دا چې که دا ژمنې عملی کیږي دغه پروژې یو هغه چې کار روان دی او دا چې وروسته به کار شروع کیږي یو د دې هغه کیفیت د دې څار ارزونه به څنګه کیږي ځکه هم د اوس مخکې چې د خوست ښار نه تر دوه منډه پرې کوم سړک جوړ شوی هغه سړک تقریبا په ډیرو برخو کې ناشته د کار کوالټي خراب ده نو پراتون کې به د څار مسله څنګه کیږي
کتاس په جریان کې استرې مېشت مخکې مرده خوست ولایت پی ڈی سی په جلسه کې دا تصمیم ونیو چې نور دریم لاس دوم لاس سلرم لاس پروژې باید په خوست کې بند شي ځکه چې دې پروژو هم سخت زیان مشترسولې او هم دغه د کیفیت خراب کړي او بلې د پروژو د ځنډ او خند سبب شوی موږ په وقات فیصله وکړه چې د هر لخوا څخه چې په دوم لاس دریم لاس پروژه وي موږ ته پاره کې کډون کوو نه هغه پروژه اجازه ورکوو نه دغه پروژه سره زموږ نور همکاري به وي ځکه چې دا هم دولت بدنامه وي هم نړیواله ټولنه بدنامه وي هم د ولس اعتماد او باور پر نظام باندې خرابوي نو زما به توقع دا وي چې په دې حق له باید د نړیواله ټولنه او زموږ ځینې وزارتونه چې ټول پروژې د طلبې چکیږي دا باید د خوست په ولایت کې وسی او هغه معیار باندې باید دغه پروژه تکمیل شي د دې نظارت د دې مسولیت باید هم موږ د ولایتي ادارې باید واخلو هم د مرکزی دولت ته اړوند وزارتونه باید د معیار ډیر مهم دی چې باید دا نظارت پکوي بل مهمه خبره چې دا ده چې د تیر سړک د کیفیت موضوع چې ده واقعیت دا چې کیفیت خراب دی خو لیکن تیر جمع موږ پر دې بحث وکوي چې هغه تضمین چې د هغه څخه موږ راخستې دي یا دولت اخستې دي یا نړیوال ټولنه اخستې دي دغه تضمین باید ورته ورنه کول شي او دغه سړک ترمیم باید سره شروع بل مهم موضوع دا ده چې پراتلونکو کې زموږ دغه د ولایت په سطح باندې کوم پروژې افغاني قراردادونه اکثره دلته اخلي ځکه چې په ولایت کې دا و چې زه ورته ګورم اتیا فیصده زموږ تاسو افغاني قراردادونه د کار کوي هر هغه قراردادی چې په خپل ژمنه کې پات راغلی وي هر هغه قراردادی چې دی د دوه پیسو څخه ناوړه استفاده کړې وي او خپل ملي ګټ ته تاوان رسولې وي هغه په تور لیست کې راځي او هغه به سرولې تمارف کیږي
ولی ست تاسو د ګمرکاتو د وایدو د لوړولو خبره وکړه آیا مالیات لوړ شوی ک تاسو د قاچاق یا نور اداري فساد مخنیولی
اصلا موږ د اداري فساد مخنیولې اصلا موږ د قانونمندۍ او خواته ډیر ګړندې قلمونه اخستې دي هغه چیرې چې ضایعات و هغه چیرې چې بې ځای لاسونه و هغه مراقبه کړی زمور دغه د ګمرکات او اوایت او زمور د مستوفیت اوایت زمور د شاروالوی اوایت به ان شاء الله پراتلونکو نور هم زیاتیږي هغه وجه داده چې مرداج منه کړی دی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه څخه غلط استفاده وکوي نه وړي کټ بل دغه مو داده چې موږ جدي نظارت د ټولو د ادارو د رهبرۍ څخه توقع لرو دا نظارت اول باید ولسوالی په سطح باندې وي دوهم باید د اړوند ریاستونو په سطح باندې دریم باید د ولایت په سطح باندې وي څلورم باید د مرکزی د اړوند وزارتونو په سطح باندې وي تر څو موږ وکولای شو چې دلته د ټولو ضایعاتو مخه ونیسو د ټولو هغه ناوړو استفادو مخه ونیسو او تر اوسه پورې چې موږ کم پرمختګ کړی دی موږ د فساد مخه نیولې
اقتصادي نړۍ
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او دیر دلچسپ و خدا خوخه می دا او دیر خ جالب پروگرامو نلری خدای دیو که چستا سب خوخه چی
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه سکول نه یو غن راو ورځول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.